د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظیم درکې چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستی او د جواب لپاره مو د خدمت موقع ما ته را کړې.
جزاكم الله. بله، مهربانی عبدالله صاحب، شب ازار خوش آمدید.
محترم مفتی صاحب، سمی دا خود جلک دا جاغه و رساله و
بله
اگه و سر شرکه وم سپا جاغه مفتی صاحب توای رساله ما تن و زبور دا افغانستان دا علماء وای چه دا سلوه مذهب حق چه مرد ایمان صاحب و مذهبی و کلور طریقه حق چه زیارتون کلیری وی کنیش دیوی مذهب گوست جایز بولو او خورجی او مالی ده زیارتوات را اخشتل جایز بولو
او بل
ریسکات جایز بولی مولود شریف او نور ده شو شپو خیراتون جایز او روا بولو
مولود شریف بله
دمونه تاویزونه او چاشتونه
دمونه
جایز او روا بولو او دعا کول ورست تر فرض او سنت المنزو په استماعی سرا مستحب ده بدعات نده.
بله، دعا کول درسه ستاسو څخه مننه. ان شاء الله جواب مولوی صاحب درته وایي. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالله ورور پوښتنه واورېده. د ده پوښتنه د جلدک د اجاغه د ورکې اړوند وه چې چاپ شوې ده، او په ورکه کې لاندې موضوعات په تفصیلي ډول راغلي دي. البته موږ اجمالي یادونه کو. لومړی وایي څلور مذهب حق دي. موږ د امام صاحب په مذهب یو. څلور طریقې حق دي. زیارتونه کلیری وي او که نږدې ورته کې جایز بولو، او خوردې او مالګې را اخیستل د زیارتونو څخه جایز بولو، او بل هلی اسقات هم جایز دی، مولود شریف او د نورو شو شپو خیراتونه جایز او روا دي، دمونه تعویزونه او څاشتونه روا او جایز بولو، او دعا کول وروسته تر فرضو او نفلو لمنځونو په هیئت اجتماعي سره مستحب ده او بدعت نه دی.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې درې خبرې کول غواړم. لومړی خبره دا چې زه خو د ځان لپاره بې ادبي بولم چې د اجاغا د تحقیق په اړه نظر ورکړم، ځکه هغه د لوړ شان سړی دی، عالم دی، د افغانستان او سیمې لپاره لویه سرمایه ده، او په څنګ کې الحمدلله ششه وتلي وتلي علما لري. نو ده چې کومه ورکه لیکلې ده او بیا یې توضیح کړې ده، نو زه خو یې په اړه باندې چې نظر ورکم د ځان لپاره یو ډول بې ادبي بولم. د بزرګانو خلکو، د نیکانو خلکو، مشرانو خلکو نهایت احترام ته قائل یم. یوه خبره داده، خو دا چې زموږ مسؤلیت دی تاسو پوښتنه کړې ده. نو دوهمه خبره داده چې دا کوم شیان چې تا یاد کړل، دا که څلور مذاهب دي، که د زیارتو موضوع ده، او که د مونو تعویزونه دي، دا هغه موضوعات دي چې په دې کې هیڅ شک نسته، ځکه څلور واړه مذاهب حق دي. او د دغه څلور واړو مذاهبو څخه چې څوک وځي، نو هغه به یا له ظواهرو څخه وي او یا به هم له روافظو څخه وي. او همدا ډول تا چې د زیارتو خبره وکړل، زیارت په صریح احادیثو ثابت دی، زموږ د مذهب په ټولو کتابونو باندې ثابت دی، په دې کې هیڅ شک نسته او نه څوک شک پکښې کوي. د تصوف په څلور واړه طریقې حق دي، دا هم لمر غوندې حقیقت دی. او همدا ډول تبرکات چې تاسو یاد کړل، دا ټول ثابت دي، په دې کې هیڅ شک نسته. دعا کول په هیئت اجتماعي و انفرادي باندې چې یو څوک لازم پر ځان ونه بولي دا نیک عمل دی، مستحب عمل دی، په دې کې شک نشته. همدا ډول د اجا هغه په ورکه کې د عبدالوهاب نجدي یادونه سوې ده. عبدالوهاب نجدي په اړه باندې زه هم د ده په اړه د تشدد څخه کار اخلمه، ځکه چې محمد بن عبدالوهاب نجدي سره د دې چې د مذهب چوکاټ ته ژمن نه دی، سیاسي بده څیره هم لري او د فکري جګړې ښکار سوی دی. کله چې عباسي خلافت وروستی حد ته ورسېدی، د کفارو په دسیسه باندې د خلافت لوی سمبول چې په دنیا کې د مسلمانانو د اتفاق و اتحاد و، هغه کفارو په خپلو توتیو د مسلمانانو په خپلمنځیو اختلافاتو له منځه یووړی. همدغه وخت محمد بن عبدالوهاب نجدي دا د سعودي حکومت پر موجوده نظام باندې وتپئ چې د ده عقاید و افکار چون د ترکیانو سره ډیر مخالف و، هغه احناف و چې د ده و نظریات و عقایدو ته په حکومت کې ځای ورکي، چې هسې نه که دا د سعودي خلک هم احناف پاتې سي، نو احناف و احناف که په څه مسایلو کې اختلاف سره پیدا کړي بیرته سره نږدې کیږي، خو دوی او ترکان یې سره لرې کړل. هغه دا چې هغه چې دی څومرې ذهین دي یا څومرې معلومات درلودي هغه خبره خو بیله ده، خو په هر صورت د خبرو خلاصه مې دا ده چې دغه مسائل چې تا یادې کړلې دا ټولې تایید دي، هغسې مسائل دي چې لمر غوندې روښانه دي. مګر یوه خبره شته، هغه خبره دا ده چې هر شی د ځان لپاره شرایط لري، خصوصا هغه مهمې مسائلې چې هغه زیات اهمیت لري، لکه څلور واړه مذهبونه دي، د دې اهمیت زیات دی، د زیارت اهمیت زیات دی، د تصوف اهمیت زیات دی، د دم و د تعویز و د څاښت اهمیت زیات دی. دغه د اهمیت ډکې مسائلې چې یې دغه مسائلو ته بیا هم شیطان درانه اړولي، کژې وژې لارې پکښې پیدا کوي. نو دا هر موضوع که د مذهب موضوع ده، دا هم چوکاټ لري، په خلکو پیژندل غواړي. زیارت هم زموږ د مذهب په کتابونو کې شرایط و آداب ورته ښوولي دي، د تعویز دپاره هم آداب ښودل سوي دي. نو دا بعضې کسان چې د اجا هغه د دغه ورکې څخه بعضې کسان بده استفاده ونه کړي، دا خبره ځکه زه زیاتوم چې ځینې کسان زیارت ته ورځي هلته بیخي شرکیات کوي. زموږ په کتابونو کې صریح ثابت دي چې پر زیارت باندې تواب کول او زیارت ته سجدې کول او د زیارت څخه خپله شی غوښتل دا حرام دي. نو ځینې کسان به دا کار کوي، یو څوک ورته وایي چې دا مه کوئ، د اجا هغه په ورکه کې لیکلي دي چې زیارت جایز دي. نو اجا هغه خو زیارت لیکلی دي، اجا هغه خو زیارت ویلی دي، شرکیات و بدعات و خرافات خو نه دي ویلي. یا ځینې کسان دي سحر و جادو و کوډې و دا شیان کوي چې څوک ورته وایي چې تعویز خو زموږ په د مذهب په کتابونو کې تعریف سوی دي، چې تعویز به د نیکو الفاظو څخه جوړ وي، تعویز به موثر بې ذات نه ګڼې، تعویز به د جایز مقصد د پاره کوي. نو دا خو ته اوس کوډې و جادو کوي، خلک په شر کې سر اچوي، وایي دا جا هغه په ورکه کې لیکلي دي چې تعویز جایز دي، نو تعویز خو هم تعریف لري. یا همدا ډول نور داسې کسان شته چې د تصوف د نامه څخه بده استفاده کوي. یو سړی د چر سمز کوي، یو سړی د ټکې لمونځ نه کوي، یو سړی د موسیقي اوري، خلک وایي دا پیر دی، خلک وایي دا بزرګ دی. نو دا خو د تصوف طریقه د دې تقاضا نه کوي، زموږ شریعت د دې تقاضا نه کوي. نو که څوک ورته وایي چې دا سړی ولې داسې دی، دی وایي دا خو اجا هغه په ورکه کې لیکلي دي. نو د اجا هغه ورکه کې چې کومې مسائلې لیکلي دي دا لمر غوندې دي، د اجا هغه د خبرو مقصد واضح دی، روښانه دی. دوهمه خبره مې داده او درېمه خبره مې داده چې زه خو ځان ته د دې حق هېڅ نه ورکوم چې علماو ته ساده مشوره لا ورکړم. لارښوونه خو لیرې خبره ده، خو عامو خلکو ته دا وایمه چې تاسو د هر عالم څخه خبره واورئ پر شی محمولوئ. نو اوس چې تا دا پوښتنه کړې ده، حتماً یو چا شک در اچولی دی. نو چا به درته ویلي چې دا جا هغه په ورکه کې داسې شیان لیکلي دي، ځینې روا بولي ځینې ناروا بولي. نه نه نه، دا د اجا هغه د دغه ورکې نارواوالی اچوک نبولی خدا شک چې تا ته در لویدلی دی ستا په اړه مې دا خبره ده چې هر څوک یوه خبره درته وکړي ته یې پر ښه محموله پر بده یې مه محموله وه. نو اوس به داسې څوک چې تصوف به نه مني، داسې به څوک چې مذهب به نه مني، داسې به څوک چې دا متاویز به نه مني. البته که تا د چا څخه اورېدلی ممکن داسې علماو څخه ما هم اورېدلی، د هغو هم دا مقصد نه دی. هغه چې هم کښېنه چې تاسو څه ویلي دي هغه به دا وایي چې دا خبرې ټولې پر ځای دي. نو په لحاظه تاسو کوشش وکړئ په داسې حالاتو کې د عامو خلکو ته وایمه چې د دې علماو تر مابینځ د اختلاف سبب مه جوړېږئ، چې د ځینو علماو خبرې یو چا ته وړي، د ځینو علماو خبرې بل چا ته وړي. ډېر کار دغه عوامو خلکو خراب کړی دي په بعضو شیانو کې. د یو عالم څخه یې شخصي خوا بدوي، مګر دی بیا هم ورځي هغه بل عالم ته د د خبرو سم تعبیر نه کوي، ناسم تعبیر یې وکړي. کوشش وکړه چې یو خبره وسي پر بده یې مه محموله او پر ښه یې محموله. د خبرو خلاصه مې دا ده چې تاسو ټولو علماو ته احترام وکړي. د کم عالم خبره چې دی خلاف اورېدلې د اجا هغه د ورکي هغه پر دې مه محموله وه چې هغه د اجا هغه ورکي ته خدای ناکرده بیا احترامي کوي. د هغه به دا مقصد وي چې دغه شیان لږ مختصر دي، باید لږ یې تفصیلي کړو، دا شرایط یې ورسره روښانه کړو. هیڅوک په دې ټولو شیانو کې د یو شي څخه هم نه دی منکر. زما خو دا تحقیق دی، دا ټول شیان چې وګورم دا زما عقیده ده، زما خو دا ګمان دی. والله اعلم ممکن بعضې کسان وي چې دغه شیان کې وینو هغه که اوس زموږ د مذهبه وتلی دي، نو زما هم دغه فیصله ده. ځکه مې دغه ټولې خبرې وکړلې، د یوه کتاب اواله مې هم نه کول په دې وجه باندې چې دا داسې مسائل دي لکه لمر غوندې دې دا د سترګو څخه پټې نه دي. که نه نو په خپرونه کې زه د ټولو مسائلو اوالې ورکوم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدون کته بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني که خپل نوم راوښه است.
نعمت الله دلسوز د کابل دروازه د کندهار
څخه. نعمت الله دلسوز صاحب د کابل دروازه څخه شرغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شری پښتنو مطرح کی.
مستدا د کال څخه 8000 افغانۍ د حکومت راکی پر دیم زکات تاسو د کج سم کیا د حضرت معلومات.
جزاکم الله نعمت الله صاحب څخه ډیره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو نعمت الله ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا مستا جواب وایس.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې ګرانه تا ته چې هر چا پیسې درکړي دي د هر لوري څخه چې تا ته راغلي دي، کله چې ته د نصاب مالک جوړ سوې، نصاب 200 درهم شرعي چې 160 مسکاله سپین زر کېږي او د اوس بازار په نرخ باندې 1.5 یا 2.5 یا 3.5 زره کالداري کېږي، یا د دې معادلې افغانۍ چې 40000 دغه نه قدر افغانۍ کېږي، دغه پیسې چې تا ودرلودلې او کال ورباندې پوره سو، دا پیسې که چیرې تا ته چا هیبه کړي وي، په میراث درته راغلي وي، چا په خیرات کې درکړي وي، چې ته یې مالک سوې، کال ورباندې پوره سو، زکات ورباندې شته. دا 16000 چې تا ته یو څوک درکړي، شپږ میاشتې بعد خلاص شي، زکات نشته باندې. او که دغه 16000 تا نورې پیسې نه درلودلې، په لاس درغللې، کال دغه شپې دې هم دغه 16000 درسره وي، یا تر دې زیاتې وي، یا تر دې لږ کمې سوې وي، چې هر څونه دې په لاس کې وي، دغو زکات ورباندې شته. بحر لك قوله وملك نساب حولي فارغ عن الدين وحوائجه الأصلية نام ولو تقديره. بحر دوهم جل سبحاد وسوء التلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب خورقي مبشتنا كالي ده وي مش دروجه پا وقتي اغا غولي خلل دي چه پا غصر اغا ده زنانا مرزي لمنزجي او ده پا دي واجه چه مش دروجه پراو نسو. اوس ځینې خلک راته وایي چې تاسو باید هغه روژې بیرته راوګرځوئ، نو آیا د دوی دا خبره صحت لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د علماو تحقیق دا دی چې دغه ناروغي د دواو په واسطه باندې منع کول دا صحي تاوانونه نه دي، د انسان وجود ته تاوان رسي. ځکه الله تبارک وتعالی هر کار چې کړي اتمن یې په هغه کې حکمت دی. د ښځو لپاره چې دا میاشتنی ناروغي ده، د دې فائده ده په دې کې، او الله تبارک وتعالی چې دا ناروغي ورته پیشه کړي، په دې شپو کې چې لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي، الله پوره ثواب ورکوي. نو چې الله ثواب ورکوي، نو بیا هیڅ ضرورت نشته چې یو څوک دوا خوري د دې دپاره چې زه پر لمونځ وکړم یا پر روژه ونیسم. خو په هر صورت ښه خو دا ده چې دوا ونه خوړل سي، اما که یې دوا خوړلې روژه یې نیولې، هغه روژه ایسیي ده، بېرته راګرځول نه غواړي، هغه لمونځ ایسیي دي، بېرته راګرځول نه غواړي. تاتارخانیه په دوهم جل صفحه 261 کې لیکي: وشرط صحة الأداء وهو الوقت القابل وهو اليوم المتعرى عن الأكل والشرب والطهارة المؤديين من الحيض والنفاس. تترخانيات وهمجل سبحان وساوي وشبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أولدون كتا بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني خبر نمرا وشاس
بخیر
سیریت دی دا خلاصون لار سلامت و سیو تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهربانی خپل نوم را وښایئ.
معلوم امر الله دی دا شیدار شوخ
تماس امر الله صاحب مهربانی خپل شریف سنو مطرح کی
شریف سنو دا د وخت ما د سزکی اشاره تل د دا په سر کې بسم الله من حمد لله و سروایه دا دی صاحب لري دی یو قران ختم صاحب لري دا یې کتل لري خو دې سره
امر الله صاحب ستاسو څخه ډیر مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د امر الله ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ لطفا د دې پښتنې ته جواب وایست.
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې بسم الله د اوداسه په شروع کې ویل سنت، البته کلمات یې داسې رانقل سوي دي: بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام، داسې کلمات راغلي دي. او که چیرې د دغه کلماتو پر ځای باندې بسم الله الرحمن الرحیم وویل هم کفایت کوي. الجوهرة النیر لیکي: قوله وتسمية الله تعالى في افتداء الوضوء، الكلام فيها في ثلاثة مواضع: كيفيتها وصفتها ووقتها، أما كيفيتها فبسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم أجزأه. الجوهر النيرة جل أول سبحة بنزة، كذا في محيط البرهاني جل أول سبحة دوتسلويش، كذا في العناية شرح هداية جل أول سبحة يبش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب، یو مورکی مو پوښتنه را لېږلې وه، وایي زه معذوره یم، زما څخه ادرار جاری وي، دا پښې مې ورباندې مردارې وي، نو زما د لمانځه حکم څه دی؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید دوې خبرې وکړم. لومړۍ خبره د لمانځه ده چې اودس د دغه چکچک بولو په راتګ سره اودس ماتې کیا، او دوهم ده چې بدن او جامه په دې بولو سره مرداره ده که نه ده. یو څوک ناری نوی که شجی نوی چی عذر ولری چک چک بولی وی، یا د پزی وی نیکی دل وی، یا یو بل زخم وی چی جاری، یا شز مستحازه وی، نو که چیری دی دغه شجی یا دی ناری نا دا دغه عذر سخه دمری که در وقت نسوی پیدا کوالی چی پاگه که او دست تازه کلمونزو که جاری جاری، نو دا کس معذور بلل کیش. او دست چی تازه کی که چه هم اغا بولو چاس کی راسی، اغا ناجوری راسی، بیم او دست ندی ما المنجی و سروی که دست سری معذور دی. البته ده هر وقت ده پاره به نوی نوی او دست ده زکی، ده مابشین ده وقت ده پاره یو او دستی تر مازگار پوری، ده مازگار وقت ده پاره بل او دستی تر ما شام پوری، ده ما شام ده پاره بل او دستی تر ما خستان پوری. نو که چه هم ده اغا بولی چک چک را توی سیوی، بیا هم المنجی سی دی. او دو هم خبره ده چه پا ده اغا بولو سره جامعه لندسی، دا د دې سره بیا لمونځ جایز دی که نه دی جایز؟ تحتاوی په جل اول صفحه 150 کې رانقل کړي دي، وایي دوه قوله یې رانقل کړي دي. یو قول د اداره نقل کړی دی، وایي که چیرې و جامع ته دغه مرداري دا د بولو څاڅکي یا د وینې څاڅکي ورسېدي پروا نه کوي. بل قول اداره نقل کړی دی، وایي دوه حالات دي. یو حالت دا دی چې دی دغه د بولو څاڅکي پریولي پایده نه کوي، چې دی یې پریولي بیرته تویږي. او دوهم صورت دا دی چې دی یې پریولي پایده کوي، دغه نه قدر وخت دی پیدا کولی شي چې په هغه کې دی لمونځ وکړي. که پایده نه کول، نو بیا که څه هر څونه جامې په ولړل سي پروا نه کوي، او که پایده کول پریږدي. همدا خبره تحتاوي رانقل کړې ده، داسې توري ا دوهم قول توري یې وایم: وفي البدائع يجب غسل الزائد عن الدرهم إن كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة بعد أخرى. حتى لو لم يغسل وصلى لا يجزيه، وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما، وهو اختيار مشايخنا. تحت عبيج الأول صفحة يوصل الفنزوس. كذا في الفقه الإسلامي جل أول صفحة تلورسا ودوتسايش ردي موتار جل أول صفحة دريسا وفنزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب خوركي من پشتنا کرده وي در شزي لپار در المنزو پروني بيت پا كوم اندازه وي يعني دا چه سمري غط وي نو المنزو ربان صحيح دي.
دا داغ پشتنی پا جواب کی باید وایم چه اصلا دا پورنی اندازه معتبر نده، بلکی مطلوب سطر دا عورت دی پلمانزه کی. پلمانزه کی دا شزي لپار طول بدن عورت دی، یوازی دا گردی لاسونه او پشه تر بیجلکو دا گرده مخ. دا داغ آخوا تا دا بدن هر اڑخ چه ای چلره مهی سشکاره سی یا بلابود منز ای پاسی دیش. نو اوس هاگ پورنی چه دا شجی غاره جگر او یشتان پکشی پت سی او دا لاسو دا پار دستونی ولری پایچه ای تر بیجلکو اجدی وی او پراخ کالی ای وی، که چه هم دا پولنی پا داغ اندازه وی چه دا غار و ویشتان و ربانی پتری هم کفایت کی، و که چیلی دمری غط پولنی وی چه دا اعضا ای طول دا اعضا ایو دا بل سر توفیر نیسی، نو بیا شا ادب رازی پلمانزه کی. و حاصل دا چه هر آغا اندازه پولنی چه دا شزی بدن پکشی پتسی. نور جامعه خو استا دا پولنی دا دیه دا پارا چه دا سر ویشتان و غار و زگر دا پکشی پتسی، نو که دومری کدر سی هم کفایت کی، خو غط پوڑنی دا بهتر دی دل منزه دا پارا. درر الحکام شرح غرر الاحکام لکی الحره ای جمیع اعضائها عورت الا وجهها و کفیها و قدمیها فانها لا تجد بدا من مزاولت الاشیاء بیدیها و فی کفیها. درر الحکام شرح غرر الاحکام جل اول صفحه 59. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب خورکی مو پښتنه کړې وه وایي که چیرې یو څوک د شپې تر درو بجو پورې ویښ پاتې سي مجلس کې، تر هغه وروسته اودس تازه کړي، د تهجد لمونځ وکړي، نو دغه لمونځ یې د تهجد صحیح دی او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تفسیر مظهری په 15 جل صفحه 466 کې لیکلي دي چې د تهجد دپاره خوب شرط نه دی. لہٰذا کہ یو څوک ویش پات سی او لمونځ پسې وکړي، لمونځ یې د تهجد دی، که څه هم په اوله شپه کې، که څه هم په منځ کې، که څه هم په پای کې. یعنی دا چې خوب دا لازمي نه دی د چیش دپاره، د تهجد لمانځه دپاره. تفسیر مظهری لیکي: قال البغوي التهجد لا يكون الا بعد النوم، يقال تهجد اذا قام بعد ما ينام، قلت لما كان معناه ترك النوم للصلاة فهو يشتمل من ترك النوم الليل كله أو بعضه بعد النوم أو قبله، فلا وجه لاشتراط النوم قبل الصلاة لقيام الليل. تفسير مظهري في زمجل صفحات الورثة وشبشبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب زمجل عبد الله پشتنه کرده وای هغه اوبه چې لمر ته پرتې وي په هغو اوبه باندې غسل کول او کالي پرېول جواز لري او که نه؟ یعنی غسل ورباندې کېږي او کالي ورباندې پرېول کېږي شرعاً که نه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خبره څو کتابو رانقل کړې ده. تبین الحقائق رانقل کړې ده، البنایه رانقل کړې ده، الموسوعی دوه ځایه خبره ورپکښې کړې ده. یو ځای د رجی محتار هغه وروستۍ خبره چې رانقل کوم د رجی محتار په اړه رانقل. تبين لكل دي بجل أول صفحة يوصل نسك: وتكره الطهارة بالماء المشمس لقول عليه الصلاة والسلام لعائشة حين سخنت الماء بها: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وعن عمر مثله. وفي رواية لا يكره. تبین لیکي وایي هغه اوبه چې په لمر باندې تودې سوي په هغه باندې اودس تازه کول مکروه دي. په دلیل کې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نقلوي چې عایشې بیبي رضی الله عنها اوبه په لمر باندې تودې کړې وې، بیا پیغمبر علیه السلام منع کړل او دا یې ورته وویل چې د دې څخه پس مرض پیدا کیږي. او دغه تبین بیا لیکي وایي و پی روایت لا یکره، په یو روایت کې راغلی چې دا پروا نه کوي چې په لمر تبدی سوي که په نه تبدی سوي. البنایه په جل اول صفحه 368 کې پر دغه خبره باندې لګېدلې ده، او دا خبره یې رانقل کړې ده. د دې حدیث په سند کې یې ډېرې خبرې پیدا کړي دي، حتی په یو وینا کې یې مکذوب د چا په قول ورته ویل دي، ضعیف یې ورته ویلی دي، خبرې ډېرې پکښې پیدا کړې دي د دې حدیث په سند کې. اشاره دې خواته ده د البنایه چې دا پروا نه کوي. او همدا ډول موسوعه په دیرشم جل صفحه 368 کې داسې توري لیکلي دي: یقول الخطیب الشربینی ویکره شرعا تنزیها الماء المشمس ای ما سخنته الشمس ای یکره استعماله فی البدن فی الطهارت وغیرها کاکل وشرب. موسوعه د شمجل صفحه 368 د خطیب شربینی رحمه الله په اواله لیکلی دی چې دغه اوبه مکروه تنزیهی دي چې دا په لمر باندې تودې سوي. حاصل خلاصه دا چې بل ځای بیا موسوعی لیکلی دی وایي چې د جمهور احنافو قول دا دی چې پروا نه کوي، بس دا اوبه باندې اودس تازه کول جایز دی، هیڅ پروا نه کوي. حاشي ابن عابدين في حوالا جل أول صفحة يسولي بشتي لك داس التوري لك: اختلف الفقهاء في التوضؤ بالماء المشمس على قولين، فذهب المالكية في المعتمد والشافعية في المذهب وبعض الحنفية إلى كراهة التوضؤ بالماء المشمس، وذهب جمهور الحنفية والحنابلة والمالكية في قول وبعض الشافعية إلى جواز التوضؤ بماء مشمس مطلقا من غیر کراهت. حاصل دا چې پروا نه کوي دا اوبه، که مکروه یې هم مکروه تنزیه یو خلاف الاولا کار دی. موسوعه جلد 23 صفحه 315 اتیا په حواله حاشی ابن عابدین جلد اول صفحه 120. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل رزمکت. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مالک نیولې؟
نن محمود دې د
رسېدل کوټه محمود صاحب د برښنا کوټ څخه شر اغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف ستنه مطرح کړئ.
ما شریف ستنه مطرح ده. تغریدا تنظیم چې دی و دا خو وس دی و دا تنظیم نه دا د محبت تنظیم نه د سم وسې وخت وخت به دا سپېش چې ډېرې ژوند سره سخت دی دا میړه د مینې دلته به دغه حال کې که تعویز نه کړي بیا څنګه دي؟
ښه ډېر ښه، ستاسو څخه ډېره مننه.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله صراحتن په تاوای هندیې په جلد 5 صفحه 1595 کې رانقل کړې ده. داسې توري لیکي: إن أرادت امرأة أن تضع التعويذ ليحبها زوجها بعدما كان يبغضه ذكر في الجامع الصغير ذلك حرام. ويكي وشيزي إرادة وكرل چه تاويز فخبل خاوهند وكي ترچو ش آغا محبت ورسر وكي وروس دا ترده چه دا آغا نفرت زيني سوي ويدا حرام. نو اس دا چه دا خاوهند او دا دشيزي ترمابين مخالفت راغلي دي او دا تاويز پا زرعه بانده كيي، نو د تعویز د پاره خود څلور شرطونه دي. یو شرط دا دی چې د جائز مقصد د پاره وي. اوس دا خبره نه ده معلومه چې خاوند د دې څخه نفرت کوي دا و دغه سر حتی راغلی دي چې طلاق ورکوي، دا خو یقیني نه ده چې خامخا نقصان په خاوند کې دي. دا ممکنه ده چې تاوان په ښځه کې وي، نو که چیرې تاوان په ښځه کې وي، په ښځه کې دا کمال نه وي چې خاوند راضي کړي او بیا تعویز ورباندې کوي، دا غیر شرعي یا په اصطلاح د نه ده خوښه په نامشروع طریقه باندې خپل تسلط تر باندې پیدا کوي چې د ځان دپاره تابع جوړ کړي. دا نه دي شکه کوشش وسي نور شرعي لارې صلات حاجت دي وکړي، دا ښځه اقربا دي په منځ کې د خیر خبرې وکړي، د خاوند او د ښځې په منځ کې چې د اتفاق و د اتحاد یا د دوی د ژوند د یو ځایوالي د دوام چې کومې ګټې دي دا دې ورته ووایي، او د جلاوالي چې کوم نقصانات دي دا دې ورته ووایي. اغه دا اوجدا لار چکی دغه شری لار دی وکي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او راسره محترم مفتی صاحب د همدې خپرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.